د ماسپخین دو بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ژوند رنگونو ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې. خو فایل د سات په خبرونو کوو. د ترکیې چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماتانو د دندو له پایته رسېدو سره سره پرانیستی او خپلې چارې مخ ته وړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د ترک چارواکي چې نه غوښتل نومې یاد شي همدارنګ وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخ ته وړي. په انقره کې د افغانستان سفارت چې چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سنبالولې د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماتانو دندې پای ته رسېدلې او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو سفارت ته سپارلې. خو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر مشر زاکر جلالي په یوه بیان کې وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت خپل عادي فعالیت مخ ته وړي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، له ګاونډیو او د سیمې او نړۍ له یو زیات شمېر هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر کال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایرس د چټکې خپرېدیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې د پولیو د لمنځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون جمعه په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنیوا کې جوړه شوې وه، د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایرس د چټکې خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د مخنیوي لپاره باید پام وړ اقدامات وشي. د دې غونډې په خپره شوې اعلامیه کې د پولیو وایرس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره نه یوازې په لوړ خطر لرونکو سیمو بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې د څارنې د هڅو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبت پیښې ثبت شوې او په پاکستان کې تیر کال شمیر له 80 زیات ښودل شوی دی. ګوزن یا پولیو یوه ساري او وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین تطبیق کولی شي چې ماشومان له دغې ناروغۍ وژغوري. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون جمعه په دوو بیلابیلو بریدونو کې د دوو پولیسانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د بنو د پولیسو ویان خنزال الله نن مشال رډیو ته وویل چې وسلوالو تیر شپه ناوخته د بنو د فتحخیل د پولیسو پر تاڼې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. ځایي اوسیدونکو او پولیس چارواکو دغه راز وویل د وسلوالو په یوه بل برید کې چې د بنو ګوربس په سیمه کې د امن کمیټې دفتر په نښه کړی و درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د دې کمیټې یو غړي د نوم نه خپرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې له 30 تر 40 پورې وسلوالو د دوی پر دفتر برید کړی و. د دواړو بریدونو مسؤلیت تر اوسه پورې چا یا کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمېر سخت دریځې ډلې فعالې دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت اړوند هدفونو باندې بریدونه زیات کړي دي. ټاکل شوی چې حماس نن شنبه درې نور یرغمل آزاد کړي چې اسرائیل به هم په بدل کې په لسګونو فلسطیني بندیان خوشی کړي. حماس پرون جمعه د دغو درېو یرغملو نمونه اعلان کړل او د اسرائیل د صدر اعظم دفتر هم تایید کړي چې د یرغملو نمونه ورسپارل شوي او د هغوی کورنیو ته هم خبر ورکړی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې خوشی کېدونکي یرغمل ټول نارینه او د 45 کلونو ترمنځ دي. دا به د حماس او اسرائیل ترمنځ د یرغملو او بندیانو د خوشی کولو پنځم پړاو چې په غزه کې د جنوري میاشتې په 19 د نافذ شوي اوربند موافقې له مخې ترسره کیږي. اسرائیل به هم په بدل کې له خپلو زندانونو 130 فلسطیني بندیان خوشی کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د فلسطیني بندیانو یو مدافع ټولنې ویلي چې د اسرائیل لخوا په خوشي کېدونکو فلسطیني بندیانو کې 14 هغه بندیان هم شامل دي چې په عمري بند محکوم شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ د یرغملو او بندیانو د تبادلې د تیرو څلورو پړاوونو په ترڅ کې حماس 14 اسرائیلي او 15 تایلندي یرغمل خوشي کړي او اسرائیل هم شاوخوا 530 فلسطیني بندیان آزاد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي خای دای راتونکو اونۍ د اوکرين له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکرين کې د روانې جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې دغه راز ویلي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم وګوري. په عین حال کې د اوکرين ولسمشر ویلي دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ مخکې له دې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي دوی دواړه سره وویني او د جګړې د پای ته رسولو په اړه یو د بل نظرونه واوري. ترامپ پرون په واشنگتن کې په خپل سرګندونو کې ویل خی لزلنسکی سره کتنه په واشنگتن کې تر سره شی او زیاته کړه چې دای کیف ته نه ځي. دغه څرګندونه داسې مهال کېږي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې چې د 2022 کال د فبروري په 4 پیل شوې څه کم 2 وروسته د اوکراین جګړه 4 کال ته داخليږي.
د ژوند رنگونه
یار الهام دی په غزل کې نوی خیال دی د کابل الله سین رالوتی خوک شمال دی راته ښکاری چې جوړ شوی په هنر دی په خامکو دوزی شوی سپین دسمال دی ته به وایې ترنم ده موسیقي ده خو غزان دی په خواږه غږ د بلال دی نیم پټ مخې لکناوی د اندړ قام په اسمان کې چې د درې میورزی هلال دی تور دی سور دی او زرغون دی او زرغونی دی رنگونه دا بیرغ د ازادۍ دی نوی کال دی دا د شاعر او لیکوال فتحان ژوند ښکلی غزل و چې نن سره په پروګرام کې مېلمانه ده. زه هیله مندیم چې ما د دوی شعر سم لوستی وي او څه تېروتنه مې پکې نه وي کړې. که کړې مې وي وروسته به یې فتحانه جان راته سمه کړي. زموږ بل میلمه بیا د چې څوک دی مخکې له دې نه چې تاسې ته معرفي کړم یو شعر یې تاسې ته وایم. بیخی اشد ضرورت دی خدای دې راوله او په ما دا څو ورځې قیامت دی خدای دې راوله مال او دولت دی په بلاوي زما ته په کار یې خوښ مې له تا سره غربت دی خدای دې راوله او د کلي نجونې دي ځکه یادوي پردیس او ورته مې کړی ستا صفت دی خدای دې راوله. دا غزل بیا د شاعر لیکوال او ترنم ویونکي یار محمد پردیس و. تاسې دواړه قدرمن ستړي مشوې پروګرام ته په خیر راغلئ. اوریدونکو تاسې ته هم ځانګړی سلام هغوی چې همدا شیبه د ژوند رنګونه پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. نن په ژوند رنګونه پروګرام کې د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په رنګونو باندې خبرې کوو. دا چې د یو شاعر ژوند څنګه وي له کوم ځایه دغه علاقه او انګیزه پیدا کېږي چې یو څوک د شعر او شاعري وکړي او په شعر او شاعري کې ولې عموما د یار صفتونه ډېر کېږي. نن به یې له دوی واورو او له یار سربیره داسې بل موضوع شته چې شعر ورباندې ولیکل شي او که نه. په دې اړه به هم له دوی وپوښتو چې که څوک شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي د دغې لارې د ژوند عاید تامینیدای شي او که نه. تاسې دواړه قدرمن ستړي مشئ. فتحانه جان یو پردې صاحب پروګرام ته په خیر راغلی. فتحانه که ستاسې په شعر کې مې تېروتنه کړې وي بیا هم بښنه غواړم. تاسې راته په پایل کې ووایاست څنګه مو شوق د دې پیدا کړو چې شاعره شي کله دې د شعر لیکل پیل کړل؟
سلامونه فریده جانې تاسو ته او قدرمن میلمه ته او قدرمن اوریدونکو ته ډېره مننه کوم. ودان هیله کوم نه هیڅ مشکل نه وو په شعر کې. نو ډېره مننه چې د کلمه شعر که زه ووایم اصل البته موږ به ځان ته شاعرم ونه سو ویلی خو ما اصلا د وړکینې نه شعر ویل او هغه د مکتب د ابتدایي دورې نه خو تر تېر حال پورې بس لګیا یم او شعر لیکم. شاید هیله کې ټولنه ووسي د ټولنې له ستونزې ووسي بس همداسې یو
مننه مننه. دا پوښتنه پردې صاحب له تاسې هم کوم. تاسې څنګه شعر ته مخه کړه او کله مو مخه کړې ده؟ تاسې هم د هماغه ماشومتوب او مکتب دورې نه مخه کړې که نه له هغې وروسته یا مخکې؟
سلامونه فریده جانې تاسو ته او قدرمنې میلمنې ته ټولو درنو اورېدونکو ته تخنیکي همکارانو ته سلامونه. بیا هم ډېر خوشحاله یم چې د ژوند رنګونه نن د پښتو د ادبیاتو خصوصا د فرهنګي لارویانو شاعرانو او د لیکوالو په نوم باندې دی. خوشحاله کوم دې شاعري ته بیا پر دومره لوی سټیج سے ازادي راډیو دا خوشحالي ورته. خدای مو شادمن خاله راځي خوشاله چې خبرونه کې در سره يم. طبيعه چې هر انسان او هر مسلکي پښتني وشي چې دی برخه تراتګ مو ولي نو خای د ډیرو جواب هم دا وي چې دا علاقه ده د لیوالتیا ده او د لیوالتیا د انسان په درون کې لدا سره دنیا سره غلی وي خدا چې ورسته ورسته په ټولنه کې سایکل کیږي توغل کیږي او بل خره هغه بیا په ځواني کې دا جوهر چې لدا سره فطرتن راغلی دی هغه بر سره کیږي به ټولنه پیژني تاسو وګورئ په د خونځي په دور کې هر شاګرد د خپل یو مضمون سره ډیر علاقه خي او هغه ساته هغه مضمون ته خوشاله کېده اندازمه په پینځله سیاشل ټولګیوالو کې به یو نفر د سیو سی ریاضیات سره ډیر علاقه و موږ ول دي ساته تخصیدو او داغه به علاقه و به کېناسته یو سړي به د فزیک او د کیمیا په اړه باندې هغه سره ډیر خبر خورد لري ډیر خاړي کې به و ان هغه یو سات باغه ته لسقې ښکاری دي مګر په ما باغه مې ده مګر چې کله به سات د پښتو وو نو په پښتو کې به بیا منګه رحمان بابا لوسته خوشال خان به مولسته متلونه به مولسته لنډۍ به مولسته د ادبیاتو اړوند موضوعات په مولسته زه ډیر خوشاله یم او هم دغه یو یو نیم سات به ماته امغه چې ولکه بل شاګرد ته چې بدریزي یا د کیمیا یا د فزیک سات نو دا علاقه خو شته چې ما په مشروطوب کې نه ده هیڅ کړی او مګر د مکتب لو وخت بیا خصوصا دغه و متم ټولګي دا ورسته چې غالبا دا د 1900 یا د 1900 کلونو دا وربو نو په دغه موده کې دا فرهنګي ژوند ته زره نه وته مخصوصا شعر مینه دی لیکل خو له علاقه می لدې وخت ور سره پیدا شو دا به ځکه له خونځي فارغ شوم نو بیا لګ وړر زه لدې ادرس سره بلد شوم پر سنوي ورګل شو ولته به مواد بیو فرهنګي ناس چې ګډون کاو نو بل سره بیا دا پروسه تر نن نظر سي دلیدا
پدې موده کې چې د دومره د خونځي نه را پیل کړو تر دا مهاله ډیر شعرونه مو چې لیکلې دي موضوع یې څه و
ولا من شخصا زما د شیر د لیکلو لسیزه غالبا پوره کیږي لاله دی ډیر خو اول ویلو کې چې ما غوول لسیزه وړاندې کله سو کرات لرو په دې نو پویږي چې یاره په شیر کې د موضوعاتو ترکیب راوسته یا د شیر د غفورم د پراخوالي په اړه ډیر نه پویږي خو فکر او انګیزه مو دا و چې دا دغه خبره کوم چې تاسو پښتنه د چاغه وخت شروع څنګه و هغه وخت شعر لیکلی وازی د جانان لپاره دا چې مونږ په فزیکی وجود کې متنه لرل خو مګر شعر به مو د جانان په نوم باندې لیکل کله به الهام وو کله به ریاضت وو کله به خپل کوشش وو کله به غیزو نو د دې ټول وجه دا و چې ما شعر جانان ته لیکم ما په شعر کې د یار او د دلبر او د دې مسایلو ذکر او ترکیب ډیر جات د ورس ورس مطالعه راو خو د شعر او بیا خصوصا د غزل فورم دا یوازې منجمد نه دی تریوا موضوع پوری بلکې معاصر ادب یا خصوصا سر حمزه بابا دا هر څه وتوګل او دا څه وتوګل چې هغه په خپل غزل کې د قید مات کړي او څوک په شعر کې وازی جانان یاد کړي هغه د په شعر کې وازی یا په غزل کې وطن یاد کړي یا د په غزل کې وازی د لیو سره ټکونه وی یاد یو څه غندنه وی یاد یو څه توصیف وی نورور منګم په دې پویدو چې حمزه بابا چې په شعر کې داسې کوي یا په غزل کې سیاغه په یو بیت کې یو موضوع په بل بیت کې بل موضوع په بل بیت کې بل موضوع نو موږ مو پویدو بیا موږ له ټولنې په تاثیر له انسانانو په تاثیر له خپلې مینې په تاثیر او له خپل ادبي او فرهنګي ژوند سره په تاثیر باندې نو زموږ په شعر کې نوې موضوعات نه وات سره لدې چې زموږ په لاس کې د سیدیر مثالونه نه لرم ځکه موږ تاسو ته تعارف داسې وخت کې وشو چې خبرونه ته یو څه وخت پاتې وو نو زه په سفر مو نه مشو کولای چې خپل شعرونه د سې کټګوري کې مچتا استوي ومن چې دا وخت کې شعر زما یوازې د جانان او د یار او د دلبر ذکرو او مګر اوس وخت کې چې زما په شعر کې کم مفردات را نه وتی دي نو هغه شاید دغه د حمزه بابا د فکر او د معاصر ادب راورسته چې څنګه غزل پراخه شوه دي نو زما په شعر کې هم په یو بیت کې یو موضوع دا په بل بیت کې شاید بل موضوع یا ځنې شروع د دې چې خای تسلسل دې سي ويږي ټول غزل په یو موضوع لیکلی لکه تاسو وخت شعر په خبرونه کې ول وسی بيخي اشدي ضرورت ته خدای دې را ولا او ما دا څو ورځې قیامت ته په دې شعر کې زمنګ تسلسل دا مراد ته چې واځي د خپل یار سره مخاطب مغه سره خبرو اترو بوختم مثال مال او دولت په بلاوي زماته پکاري لته خو مل تاسو سره غربت ته خدای دې را ولا یا دا چې د کلی جونې بدې زکه یا د وی پر دې سنو دا ټول هغه مخاطب ما ته خبره کې زاغه ته خبره کوم ټول د دوه ټول شعر تسلسل په دې باندې راټولې مګر ډیر شعر نتا سیم لرم چې یو بیت کې یو موضوع ده په بل بیت کې بل موضوع ده
مدنه تاسو به تر وګرځم فتنه جنې که تاسو راته وایس تاسو په شعر کې عموما په کومه مسایل باندې خبرې کوي دلته مو چې د غزل ما سره ده په دې کې تاسو د بیرغ موضوع راخسته ده درنګ موسیقی ته مو اشاره کړی ده ساسي د شعر د موزات سوي
از مې مثال لڅنګ سي فردې سوي لسي شعر کې هغه وخت کې موضوع معلومه نه مش کوم موزات باندې شعر لیکو از ما هم هم داسي موضوع معلومه نه ولا یو یو وخت مش کوم شعرونه لیکل او کوم لیکو اوس اکثره مش لیکو دي یا ځسي لیکم البته دي وطن دي ستونزو په لاس باندې دي شادو په ځوان باندې زما اکثره نظمونه او ادبي ټوټي دي او بیا ځینې سدي غزلونه غزل خو نو ښکاره خبره ده چې د جانانو د دې صفت دی خو زیات موضوع چې ده اوس وخت کې زما د شادو په محرومیت په دغه ستونزو باندې
د دغه محرومیت ته مو اشاره وکړه از ما په یاد دی مکتب دوره کې په افغانستان کې خلک په خانه ستونزې ډېرې دي ما په هغه وخت کې لیکوالي کوله د لیکوالۍ شوق لدی را پیدا کېده چې د ژوند کې ستونزې ډېرې او د غواړي چې لیکل وکړي چې کله لیکل کوي هغه کلمات داسې جوړیږي ځکه چې ذهن کې اوسوي بالاخره د قلم په څوکه راځي او لیکل کېږي اوس چې تاسو د خپل وضعیت په شعر کې انځوروي دا څومره د افغانستان د ښځو د محرومیت انځور وړاندې کولای شي یا که داسې کله کېږي چې ستاسو ذهن کې یو څه وي ولې کې بل څه
ولې بالکل ولې نه داسې کېږي چې موږ اکثره وخت هغه څه چې موږ په ځل کې هغه نه لیکلای شاید موږ هغه کلام وونه کارو چې موږ وایو چې موږ وینو ولیکو خو دا چې تر دې راه د پورې کوم څه شعر د یو تاثیر د ستړي باندې یو څه د ټولنې هغه د ستړي پیژنو تر باندې ښکاره خبره ده چې شعر کې موږ تر دې راه د دې شازو حالت انځورو
فتنه ځان څور چې مال شاعرانو ورېدلې او کوم کسان چې شعرونه لیکي دوی وايي عموما شعر په داسې وخت کې لیکي چې دوی غمجن اوسي اې دا خبره سمه ده
زه هیڅ کله ځان او ام چې زه کوم وخت شعر لیکم البته یا ډېر غمجن اوسم او یا تنها اوسم زه فکر کول او تصور وزګار اوسم بیا زه لیکل کولای شم شعر لیکم نه واځي شعر بل څه لیکوالی کې هم شعر کې هم لسی غم جن وو سی یا زبته خوشالي کې هم ډیر کله دا سینکان لست وخت نه معلوم دي شعر څه وخت انسان یو څوک لیکي او شاعر څه وخت شعر لیکي خو دا بالکل درست خبره ده چې خوشالي کې هم لیکي پیغام جن کې والله کې هم لیکي
پتن هاوه او بیا دا خبره څومره دقیق ده چې شعر یو الهام ده که نه شعر زحمت غواړي کلمات څنګه پسند کې خودل غواړي لکه ځینې کسان په دې باور دي چې شعر یو ځل الهام پتا باندې راځي او تاغه وخت کلمات خ جوړولای شي کاغه وخت کې دونه لیک در نه خطا کیږي تاسو په دې عقیده یاست چې نه وایي چې شعر زحمت غواړي تبې هر وخت هر کله چې فکر ور باندې وکي هغه وخت کلمات جوړيږي
از نو په نظر باندې شعر الهام هم دی او ریاضت هم دی ځکه چې کله وخت ته یو شعر لیکي چې کله تا یې زیات مطالعه کړي یا دې هم ډیر کوشش کړی نو تر هغه وخت کې بیا شعر لیکلای شي کوشش هم دی زما په نظر باندې او الهام هم دی شي
مننه پر دې سب کته سره تم دا پوښتنه ځواب کړې ستاسو په باندې شعر چای ده الهام او کنه زحمت ده پت ورته ډیر زحمت او باسه فکر ور باندې وکي په یو موضوع تمرکز وکي ترڅو کلمات سره جوړ کړي
دا د شعر په تړاو باندې دا یو پوښتنه زیاتره ادبي مجالسو کې کیږي چې شعر الهام ده یا ریاضت ده چون یو سره چې د شعر او د فرهنګي چاپريال په درشل ولاړ وي او په غزا کې اوسيږي نو شعر الهام هم دی او شعر ریاضت هم دی مګر د انسان یا د شاعر د شعر پایل دا پرته له الهام د ریاضت کار نه دی زه مثال درکوم یو سره ډاکټر دی یو سره سرنوال دی یو سره انجنیر دی خو د شاعر نه دی کته د کورنۍ دند ورکی چې ته د یو شاعر بیلګه مورګه چې د تاور تشیر ولیکا چې هغه کې د قافیه موسی هغه کې د ردیف موسی هغه کې د شعر وزن وي په هغه کې د اهنګ وي په هغه کې د تخیل او فکر او اته د فکران غختی وي. نو کې د شاعر په خپل مسلک ډاکټر په خپل مسلک کې خوارد دي، خو مګر په ضمانت ویل شم چې دا یو مسل چې یو کال کې شعر نشي لیکلی، ځکه هغه کې ریاضت تو کیږي د شعر اړوند کتابونه مطالعه کوي، هغه د شعر تعریف پیدا کی، هغه که خوشحالي وي کې خدا نه مونږ کی خبر ده. شاید په ډیر کم فیصد د انسانانو مو سیږي چې هغه خوشحال خبره چې خوشحال سره څو کلونه تیر کې دا د غره خټک په واړه شاعر راځه له خوشحال سره کېن یو څو کال، نو شاید د انسانانو مو شي په ټولنه کې له شاعرانو سره ناست ولاړ لري یا د بی فرهنګي برخه سمبالې د شعر لیکل هم شوی وي. خو دا پښتنه په داسې جواب کوم چې د شعر پایل د شاعر لپاره د الهام سرچینه ده، د الهام پر بنیاد باندې له دغه برخې سره د بیدریغې مینی او هغه جوهر چې د سره ذاتن وجود دی هغه راښکاره شوی دی د الهام په مورد په بمت باندې. مګر په ټولنه کې دا بیا د الهام په مرسته باندې شعر لیکي، دا له شاعرانو سره اړیکه جوړوي، دا له ادبي او فرهنګي ناستو برخه من کیږي، د رسنیو کې ادبي مجلسونه کوي، ورو ورو د سایکل شو کړه چې سایکل شو نو دته د خپل جوهر نورم پته لګیږي چې زه اوس کول شم شعر ولیکم. نو بیا د ټولنه کې مدغم کیږي، نو بیا که د شعر اول بیت یا د غزل یا د نظم اوله مصره دته د الهام په مورید باندې راځي، مګر وروسته بیا قافیه پیدا کول، بیا د شعر ترکیب جوړول، بیا الفاظ راټولول، بیا د موضوعاتو ټاکنه، بیا په قبل اول باندې چې تشویر لیکي یا په شعر کې څړول قافیه ته باید راټول کی، نو قافیه ته ورته موارد ته بیا کول شي پیدا کی چې دا بیا د ریاضت وجه ده. نو راټولو مې داسې چې شعر ریاضت هم دی شعر الهام هم دی.
دغه دوه موضوعات چې تاسو یادونه وکړه د یو شعر لپاره اړین دي، دا به څومره وخت نیسي؟ مثلا که یو شاعر غواړي یو ښه شعر ولیکي، څومره وخت یو شعر لیکلی شي؟
دا خو د دغه برخې سره د ډیرو پاتې کېدو وجه ده. مثال اوس یو شاعر د 15 کاله له شعري بهیر تیریږي، کله چې شعري ټولګه چاپ کیږي واغه 15 کاله وروسته به بل شعري ټولګه راځي، نو حتمی ده چې 15 کاله وروسته فکر، ایډیا، مطالعه، ناستا ولاړه، ترکیبونه، دا هر څه ډیر زیات بدلیږي. نو هغه کتاب چې لس کاله وروسته چاپ کړه، هغه کتاب چې 15 کاله مخکې د چاپ کړه، د دې دور ترمن ډیر تفاوت دی. همدغه چې د شاعر ژوند هم دی، که د شاعرۍ له ژونده او له لیکا څومره کلونه تیریږي او څومره وخت تیریږي، نو دغه شعر ښه کېدی شي. په ټوله کې ویلی شما یو سړی چې له الهام برخه منشي او دا په خپل ځان خواري وکړي د ریاضت په مټ باندې، نو خو شایي ولسی د وخت نشي شي یو څوک دی د شعر ټول مفردات او طبقاتو باندې هغه خشیر وشي لګلې.
تاسو چې د غزل لیکلې ده چې دلته ما مخکې دا ونه وکړه، تاسو خپل یو څوک رخي ویلې، د غزل څومره وخت نیولای له تاسو چې لیکلې مو ده؟
د غزلونو د لیکلو چې دوه خبرې شته، او شاید زموږ خبرونه ملمنې ته هم پاته وي، او زموږ هغه ډېر ملګري او شاعران لیکواله وري هغه سبا هم په دې مورد پاته وي. ځینې وخت داسې راشي چې یو شعر ان چې کله الهام وشي او په لیکې شروع وکړي، هماغه ځای کې چې ته ناست شاید بشپړ شي او ډېرې ویلګې داسې زه په خپلې شاعرۍ کې لرم او شاید نور شاعران هم دغسې مثالونه ولري، مګر داسې شعرونه هم زه لا نیمګړي لرم چې 15 کاله پې تیر شوي دي، هغه باید غزل شي خو تر اوسه پورې پاتې دي. نو دا مختلف وختونه دي، نو زه زیاتره وخت دې ستونزې کاړېږم. ما سره هم دا اوس شاید له 500 ډیر دغه سي د روبای په شکل باندې اوس ما سره شعرونه پراته دي چې ما باید غزل کړي وي، خو نه دي غزل کوي. نو مختلف پړاوونه دي ژوند کې په شاعر باندې راځي.
فاطمه جانې، کته سره ته وایس دغه زحمت شې دی او شاعر د شعر د لیکلو لپاره باسي کاغه الهام ورته کیږي، یا لکه څنګه چې پر دې سه بیا دا ونه وکړه هغه وخت کې ودو کرخه د شعر ولیکل شي نور پات شي، بیا فکر او ذهن نه جوړي کی شي هغه د ورته نورې کرخه برابر شي لکه غزل کې ارتیا وي. د دې برخې کسان چې شاعران دي، لیکوالان دي، زګی چې په فکری لحاظ باندې غټ کار دا او ډیر تمرکز غواړي، کاغه الهام دا او نور ورپسې روسته بیا زحمت بسل دي چې کلمات را جوړ کړو، آی دې څنګه ده؟ آیا په مالی لحاظ باندې شاعر او لیکوال د څومره زحمت چې په فکری لحاظ باندې واسي بیرته کولای شي مغم رو پیسې او نو ګټي؟
نظر باندې کوم چې اوس دې په افغانستان کې خو فکر نه کوم چې کوم شاعر دی او شعر باندې اېد کلاس راوړای تاسو پنه چې ما فکر کوم چې په ټولو خار خلک غریبان خلک به افغانستان شاعران وو دوی زحمت باسي دی او څوک دې چې دیدون دی پیسو دیدون دی ماشه خپل ټولنې لپاره کار کوي دوی چې څومره زحمت ایستلی دی دوی چې څومره کار کړی دی نو دوی عاید لاسته نه ده راوړی اوس نه کوم چې موږ وي نو شاهدان نو حق کېدی دا د شاعرانو حق به دی د ټولنې لپاره د خلکو لپاره کار کوي څومره خپل فکر ورباندې وخت ورباندې دا ټول ورباندې لګوي نو خو باید حق یې شته دی خو لاسته نه دی راوړلی دا دې باید ټولنه منندوی واوسي
څومره بیا تاسو چې خپل شاعر یاستې کله چې دا ډول شعرونه لیکي دا مو خلکو خبرګون سید چې په مالی ډول باندې حکومتونه یا کمای چې یو لیکوال ته بیا شاعر ته به تور سیګی نه رسیږي خو ساسې د شعرونو په وړاندې د خلکو عکس العمل څنګه ده دوی دغه شعرونه چې تاسو لیکي خبروي په هغه چې وایي د زړه له خلاصه یې مني
شاعری کئی منلی جیسے کئی بیا خلق پشوئی وطینم خلق طرف تاران ولی وغی تشویق کوي بالکل ما هم د وطنوالو لخوا موږ ته وړاندې کړي دي خبر کړي دي خلکو ته نو هغوی خوښ کړي
پر دې سب کته سره تم دا پوښتنه ځواب کړی سره له دې چې فتح نجانی ویلې په شعر شاعرۍ کې پیسې نشته ده هغه ساده استلا باندې وایو عاید نه لري شاعر دا د شوق علاقې له مخې کیو د ټولنې خلک باید منندوی اوسي چې دیو چا په شعر کې دغه ټولنې وضعیت او حالات پات کیږي راتلونکي نسل ته انتقالیږي د خلکو عکس العمل د خلکو خبرګون کله چې یو شعر خبریږي د یو شاعر لخوا په ځانګړي توګه ستاسو خپل شعرونه ته د خلکو خبرګون څنګه وو
دا د شعر یو مانوي خبرګون دی او مادي خبرګون دی چون لکه تاسو چې وخت خبرو کې دا وکړه شعر چې کله څوک لیکي نو هغه سره فکر دا نه موجود شي ولا دا به ماته یو رزق ډوډۍ وګټي او یا به ما شتمن کی او یا بل چاته مو ولري چې دا شعر وایلو په وخت یا یا په نور وختونو کې دا عاید لاسته ورشي یا پیسې ولا ورکی یعنی دا په دې فکر باندې هیڅ حکم دی برخه ته نه راځي دا یو لوی مانوي پانګه ده چې زمنګ د فکر تر شا د پښتو ژبې او ادب د غنی کې دا بحث او خای ټول لیکوالو ټول شاعرانو توافق پام دی باندې چې شعر من د دنیا لپاره او د مافیا لپاره نه لیکل بلکې دا شعر مانوي ارزښت دی او په دې ارزښت باندې پالي مگر یو څه چې ډیر مهم دی هغه په ټولنه کې د طبقو او بیا د افرادو د خدمت ته په هغه د راټولېدو دا او دا فکر له شاعرانو سره خای تر بل هیڅ امنه وسی زه به دا وړاندې یو مثال درته واځي کوم پنځه تنه فرهنګیان را پاتېږي په جلال آباد او په خوست او په کابل کې پنځه زره کسان راټولي او په هغه راټولېدو کې د وطن بحث د مینی بحث له جنگ د نفرت بحث د سولې چغې او ډول ډول ترانی ویل کیږي مګر دا او دا پنځه زره کسانو کې حتما ډیر خلک غیظ منیږي لدی لدی اشعار لدی فکر لدی خبرو له یو بل سره ملاقات کوي یو بل ویني تعارف کوي یعنی د دې ټول هغه کریډیټ چا ته زیاده شاعرانو ته زیاده فرهنګیانو ته زی نو ټولنه مجبور او مکلف ده حکومتونه مجبور او مکلف دي چې دغه ډول اشخاص یې د چې ټولنه کې ډیر زیات شاعران دي ټول ته رسیدګي سخت دی او شعر به د سینې د چې وظیفه ده چې حتما دي خلکو ته وظیفه پیدا شي نه شعر یو منفرد بحث دی چې په انسان کې شته دی کله چې ډاکټر شاعر وي داغه مسله کلته دی ای دلته لاس راوړي خو په منوي لحاظ باندې موږ زمو ژبه او ادب دلته غني کوي یو سړی څارلوال دی یو سړی انجنیر دی یو سړی په بل فیلډ کې دی او دا غد شیر برخه چې دا غد فکر جوړونی یا د شیر د غری کې لاله پاره ده. خو منګه په ټولنه کې د سه لیکوال او شاعران هم لروسی او وی هم دا وس یوه مشاعری ته د تک کرایا نه لري. داغه زامن داغه کورنۍ داغه ټول فامیل هم دا وس بیګا ته حیران دي چې څه وکي. مګر لاغه خلک تم دا لري چې د باید په مشاعرو کې ګډون وکي، د باید پر رسنیو کې راخاره شي، د باید په غږیز توګه باندې خلکو سره خپل فکر او شعر شریکي. خو مګر هغه وس نه لري. کله تاسو مثال درکوم، دا وس تاسو وګورئ د واتس اپ لاره یو ډیر خلک لیکوال او شاعر سره مرکه وکي، خو هغه غریب تاسو وایي چې زه واتس اپ ته رسیدګی نه لرم، ځکه واتس اپ ته رسیدګي باید زه په انټرنیټ او موبایل ولرم، خو مګر نشم کولای. زه به دا وایم چې دغه خلک چې فکر جوړي، دغه خلک چې د شعر د غنی کېدا لپاره، د ادبیاتو د غنی کېدا لپاره کار کوي، هغه باید موږ تاسو وو پالو. څنګه وو پالو؟ اوس پالل په څو طریقو کېږي. دا پر فیسبوک، پر ټیک ټاک، پر یوټیوب، په نورو ادرسونو باندې هغه وڅارل شي، وو پالل شي. نو فکر کوم چې له دې ادرسه کولای شي هغه ته یو څه عاید لاسته ورشي، چې هم ادبیات د غنی کېدا لپاره فکر جوړ شي او هم هغه کورنۍ سمجھو چې دا ورسره مخامخ شي هغه جوړ شي. نو شیر زلند د سیرا ټولو مچ شیر منګه د شیر لیکلو حدر منګه اید لا ستراول نبر کی فکر جوړول د خلکو سائیکل کېدل، د خلکو اذهانو کې د ادبیاتو په برخه، د پښتو د شیر په اړه باندې یو مثبت لیدلورې د شپې تړاو باندې کوښښونه کوو.
مننه پر دې صاحب کورواتان په دې هله چې په افغانستان کې ورځ کوم کسان چې شعر او شاعری کوي، لیکوالي کوي، به وتوانېږي نه یوازې دا چې په مادي لحاظ باندې ټولنې غني کوي، په مالي لحاظ باندې هم د دوی ملاتړ وشي او د دوی تشویق لپاره اقدامات وشي. زموږ دوه قدرمن میلمانه فتنه ژوند او همدارنګه یار محمد پردیس دي چې دواړه شاعرانو لیکوالان دي. وروسته به ورنه د شعرونو نمونې هم واورو. همدارنګه پردیس صاحب ترنم هم کوي چې لوی به یو ښه ترنم هم په پای کې ولرو. خو اوریدونکو را سره د دوی برا واخلو. نو مور ته واخلې لکم زما اړیکې نیولې ده.
خدای دې مان قبل کړه. پر دې خورګي سلام نه تا ما د ازادي راځي ټول قدر منه اوریدونکو تعالی دې کړو جوړ بس
ستړی مشي په خیر راغلی اتل صاحب. مننه، شکر ټول خې دې تاسو طرف ته قراری د وطن کې خیریت ده.
د خدای تعالی خدای دې مان قبل کړه. خورګانی یو سلام تل ما د دل صاحب تمام، یو سلام تاسو ملمنو تمام. خورجانی دا شیرو دغه په باره کې بدرته امه دا تاسو موضوع ټاکلې د ډیر شایسته موضوع د خورجانی نو واکم د اسلامي امارات تر خورجانی د افغانستان سره ډیر شاعرانو تللی دي. بدبختانه باید و امه سیا پاکستان ته تللی دي یا ایران ته تللی دي. مثال خپل ملکونه پریشي د خورجانی نظر پر دې باندې دا غږ د چراسي برته خورجانی خپل وطن ته وصل الحمدلله امنیت دي. دا من پر دغه کې خورجانی خپل شروع ته دوام ورکړي. دغه سیمه خپل
په شعر او شاعری کولای شي کوم شعر د زده ده
خورجانی ما خود راسته شعر شاعری نه کړی. خدا سیدی چې وخت د خپل اکثر رسنی سره خورجانی جزاله کلرن د خپل ژورنالیستان د پاره د شعر نه جوړوم. زین خدا سی شعر او شاعری م خورجانی دروسه پوری نه ده.
چې کوم پیغام چې تاسو ازادي رادیو ته فکر کوم د ازادي رادیو د کلیزه په اړه لګلای و هغه ما اوریدلای و او تاسو د زموږ همکاران پکې یاد کړی دي. ډېر ښه دا کلمات مو څنګه په څنګه کې کوي. وايي پردې صاحب او فتنه جان به په نظر در کې چې څومره ښه شعر ده.
او پردې فرقې ته ول څنګه
مالک دا شعر دی وسو وايي چې د زموږ ملوانه دا شاعران دي دوی به په نظر در کې.
مننه خدای دې خوشاله کړي. خورګانی شعر خدا سي دي وايي شایسته خبري اعلان د ازادي، شایسته خبري اعلان د ازادي، څومره ښکلی نتاکان د ازادي او پر ژغونو باندې ټول خلک مېندې او شایسته د سپین ګلان د ازادي. پر ژغونو باندې ټول خلک مېندې، شایسته د سپین ګلان د ازادي او تخنیکی چارو کې نه ستای روشان دي، څومره ښکلی تخنیکاران د ازادي. تخنیکی چارو کې نه ستای روشان دي، شایسته تخنیکاران د ازادي او د اجمل ان صاحب اواز مدیر خوشیږي. په نوریاس نورین اندار ازادي او پریدا خورکی چراش او پرګرام ته رنگیلا سی ار پرګرام د ازادي. ملالی بشیر هم دغه سیات ک نورانی دی بار پرګرام د ازادي. ایا کله ک یار څومره صفات کړي صفات نه لري تمام د ازادي او شایسته خبره لار د ازادي.
مننه تل سر دل تیار صاحب نست وای ګور زمانو می پکې نه یاد کړای دا خبره نه ده. مننه
پر دې خورکی
او ربیره باندې
پر دې جانی استا شهرام کار خورجان زمر د سر سرګری خبره ده چې په شیر کې ګرد نه شي یا دالې کنه. استا شهرام کار کده د ریخ پرونی خورجان کده پښتو خبرونی ک تخنیکی هم کاری ټول زمرد سر سرګي د خورګانې ټولم په یادوي ته خبره ده چې په شیر کې خورګانې ماشاالله دی ګد نه ځایږي.
ها نه مخدای ډیر دی ډیر مننه ناتال صاحب په تمه شې حتما موږ به د پردیس صاحب او فتنه جانې نظر ساسي په دغه شیر باندې مو چې لیکلې دی یو پښتو چې په هغه وزن او قافیه او ردیف باندې دوی ډېر ښه پوهېږي درته به ووایي چې څومره مو دا شعر ښه ده. بل اورېدونکی راسره د دوی بمره واخلو نوم مو راته واخلئ. له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
سلام علیکم.
سلامونه افغان صاحب، ستړی مشې، پروګرام ته بخیر راغلې. له تاسې اورم افغان صاحب چې په ننګرهار کې څه حال ده؟
ولا ننګرهار کې خو خیر او خیر ده، خورجانې امن او امان ده او خلک بس لګیا دي نو بیچارهګان ډیر د تاسو مینوال دي، ننګرهاریان ډیر مینوال دي. تاسو برنامه شروع کیږي به برنامه نه خوځيږي دا شعر شاعری نه تاسو خم ټاکلې ده خورجانې، خو اوس هیڅ شیم قدر نه لري په افغانستان کې، پدې پاتای کې نه شعر شاعری لري، هیڅ شیم نه لري. اوس د خلکو دوه سترګې دوه مال ډوډۍ ته ده خورجانې، ډېر شاعران زمان دی والان دي
او په شعر شاعری کې خو به هیڅ پیسې نشته ده بیا.
ما
له په شعر شاعری کې خو بیا به هیڅ پیسې نشته ده.
ام دې خنښت او احترام هم څو نه کې پدې حالات کې مخکې خو جمهوریت کې ډېر احترام درلودله. زما خپل دوستان دي شعر شاعری ډېر خسته خسته شعرونه وایي، زه د دې خلې نظر شمه وسو کو قدر نه لري خورجانې. او بل دا چې تاسو دا ټول امکاران آشپزان دا چې تاسو استودیو کې کار کوي دا ټول زما د تاسو تر دې زه دې ته ډېر احترام لرم. تای روشن ته ټول ته زما ته خو بيخي زما د دستر ګرانجي خورجانې ته
مننه. مننه افغان صاحب،
نماز اورم
مننه کور دی ودان ژوندې اوسې.
تاسو خورجانې چې تاسو چې زما دومره عزت کوئ، ننګرهاریان زما ډېر مینوال دي خورجانې. ځانن ما ته کونل نه زنګ راغی وای د کونل ذاتیږي او خواړه او بچ روان دي وای دم تاسو سلام وای وای د تا لمبر مې چانه واغسل زر روپۍ مې ورکړل چې د تا لمبر وای 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 ما وای دا خو ډېر زما عزت وکړه خورجانې. کونړیانو ته مې سلامې
هیله ده چې دوی ستاسو سلام اورېدلی وي. وعلیکم ورته وایم مننه افغان صاحب، کور دی ودان ژوندی اوسې، چاړي کې دی ونیول او خبرې دې راسره وکړې. بل اورېدونکی راسره د نوم راته واخلې. له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ علیکم سلام، نوم مو څه دی؟ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
عبدالقادر سنگ نیوانی ام هلمند سنگین سوالی سر ساش پا تماس کیم موضوع دا شایران پا باره که دا
و سنگین صاحب میربانی که چه پختن لاری دا شایرانو نا دا جوان پاڑای غواری پوشی دلتا از مگدو قدر من ملمانشتا میربانی اوکی
و شایران من دا وستان دا چه باید دی پشیر که دا وطن مفتاین اوکی او بل حقیقت شیرو نوائی او بل شیرو سرزا دیر امین لرم نو خدا جو کسی دا غاقشانه
مننه مننه سنگین صاحب، حتما دوی ته بزده اساسی کم غوښتنه چې ورته ورسم کور ودان خیا بیرته ملمنو ته راستنه شو. فتنه جان نمرای خو ساسی نظر د اتل صاحب په شعر باندې اورم چې دوی په کې نام خدا ټول د ازادي راډیو که ټول نو نیم یاد کړی و ټول همکارانو صفتونه کړی دا څه ډول شعر و او هغوی ورباندې زحمت کاږلی و خو ساسی نظر پرې اورم.
مننه سلی ده جانې اورېدونکي ته سلامونه. ورور ته ډېر ښه شعر یې ویلې و زما د خوانه بس علي و بهترین و ډېر ښه زحمت یې ورباندې ایستلی و نو علي شعر یې ویلې.
پردې صاحب تاسې څه وایاست ورباندې؟
د ورور ته سلامونه وایم، خدای سلامت لري ټول اورېدونکو ته. شعر کې مونږ په پښتو شعر کې مونږ د ستاینې په نوم باندې یو فورم لرو چې زیاتره وخت شعراو په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو افرادو توصیف کړی دی او هغوی په خپل خدمت باندې ستایلي دي. نو له دې ورور هم مننه. نو د شعر هغه کوم د ظاهري جوړښت له کبله غوایو کومه ستونزه پکې ډېره نه وه، کافیه ردیف وزن هر څه مراعات و. نو که بس دغه سې له دې برخې سره مل پاتې شي ان شاء الله په نورو برخو کې به هم شعرونه ښه ولیکي.
من دنه اتل صاحب هله د چې دغه تبصره او دلې ویو کبرات لنکې کشیر لکی په پام کې ونیسی. یعنی اتل صاحب تاسو کولای شي په قرار په قرار باندې شاعرانو سره ناسته پاسته شروع کړئ، شاعر کېدلای شي. پر دې صاحب که تاسو راته وایست دغه مخ کې زموږ بل اوریدونکو ته ونه وکړه چې شاعران دې په شعر شاعري کې واقعیت په پام کې ونیسي. زیاتره وخت د شعر په اړه باندې کله چې شعر څوک لولي، ما مخکې په پیل کې مې ته ونه وکړه، موږ پکې ډېر د جانان صفتونه اورو او کم تشبیهات چې کېږي کله نه کله ډېر زیات پکې غرق شوی وي، ډېره پکې مبالغه شوی وي او داسې لږ له حقیقت لرې ښکاري. ولې زیاتره په ډیرو شعرونو کې دغه مسله راپورته کیږي نسبت دینې ډیر واقعیت ته ورته والی ولري او ډیر خیالي یو څه وي؟
فریده جان، یو خو دا دی چې دغه غرور فکر داسې و چې د اوسني حکومت او بیا د امنیت په تړاو باندې له هغه حقیقت سره خبرې تړاو لري چې کینی شعر کې دغه حقیقتونه وویل شي. ګوره، دا شعر داسې دی چې دا له د ژورنالیزم له لیک سره جدا دی. هغه لیک چې پکې د ټولنې د روزمره ژوند چارې منعکس کیږي، نو شعر د هغه د حقیقت جامه باید نه اوسي. کله که موږ د ښه شعر په اړه باندې خبره کوو، ښه شعر کې عاطفه ده، ښه شعر کې احساس دی، ښه شعر کې خیال دی، ښه شعر کې مفکوره ده، ښه شعر کې ادراک دی، نو کله له دې څیزونو شعر جوړ شي، نو دته بیا د ټولنې د شته حقیقت څه نور پاتې کیږي چې زه به ذکر کړم. مثال که د امنیت مسله ده، زه شعر کې راووبین غاړم چې ولا افغانستان کې امنیت ته وضعیت ښه دی، خو اگر مګر د شعر هغه عاطفي برخورد چې ما له شعر سره کړی هغه مې نه دی کړی. که په شعر کې زه د طب د برخې یا د روغتیایي برخې څخه سر ټکوم په افغانستان کې، وبه دې ټکوم، شعر به په ظاهري لحاظ باندې زه جوړ کړم، خو مګر ما له شعر سره ظلم کړی دی. ځکه په دې شعر کې چې موضوع ورته انتخاب شوه، یا د امنیت یا د روغتیا یا د بیکاری، نو په دې کې ما له شعر سره داسې چلند نه دی کړی چې شعر کې د عاطفه وي، شعر کې د احساس وي، شعر کې د مینه وي، شعر کې د لطافت وي چې په زړونو باندې اثر وکړي. نو هغه حقیقت پکې نشته دی. د دې حقیقت خبره کوله او زه درته ما درته وویل چې دا حقیقت په شعر کې نشي راغل کېدی. دومره خبره ستاسو کوم شي، په شعر کې ځینې موضوعات د مبالغې تر حد وي. دا په شعر کې د مبالغې درې برخې دي، یو اغراق دی، بلې غلو ده، او دغه راز هغه بل به زمانه ځکه نه وو ته خو ویل شو چې په شعر کې دته اجازه شته دی چې کله کله یو څوک د جانان زلفې، دغه خایس، دغه قد او څیره، دا له دې سره تشبیه کی یا دغه صفت دومره وو چې هغه بیخي په ټولنه کې سوجود ونه لري. دا د مبالغې او ورستۍ برخه ده. صحیح شي مزمنګه عقلا او وصفا به دا موږ نه منو، خو مګر د یو چا لپاره چې یو څوک جانان واوسي، نو کېدای شي دا دغه عمر توصیف وکړي چې هغه له حقیقت پرته وي. نو دا حقیقت هغسې نه دی چې مثال د ټولنې سره دی ورته والی ولري، چې ټولنه کې څه تیریږي هغه ولې موږ په شعر کې نه ذکر کولی. هغه ته شعر اجازه ورکړي ده، ځکه حمید مومن صاحب په همدې تړاو باندې وایي چې و اسمان ته به د شعر ځینې کېږدم، ته حمید د غم له سره زنګون وکېښ. یعنی اسمان ته خطل ناممکنه خبره ده، مګر حمید بابا په شعر کې په دومره ښایسته هنر نمایي باندې دا الفاظ رانغښتي دي چې ما ته باندې بد نه لګیږي. نو که مبالغه ده په شعر کې اجازه ورته لرو، مګر په ټولنه کې د ټولنې د فزیکي جوړښت او د حقیقت په اړه باندې نه دی.
فاطمه جان، تاسو ته درځم، تاسو د یو شعر نمونه به واورم له تاسو تر څو چې تاسو هغه آماده کوئ. زه به د بل پښتنم له پردې صاحب څخه وکم. پردې صاحب، د شاعرانو ژوند په اړه مو ویلي، که په دې اړه راته وایي چې څومره اړین ده په ټولنه کې د شاعر او دغه د شعر موجودیت، چې حتماً باید په یو ټولنه کې په هر اثر کې یو شاعر وي، یو لیکوال وي، تر څو هغه څه چې په ټولنه کې تیریږي هغه په شعرونو کې ولیکي او نورو نسلونو ته پاتې شي.
دا ډېره ښه پوښتنه ده. ټولنه کې یو شاعر نه، بلکې زه وایم چې چا ته خدای دا الهام کوي، هغه بختور انسان چې شعر ولیکي. یو خدای دا چې کله یو انسان شاعر شو، دا غزل ډېر نرم او لطیف کیږي، او هغه لخای ډیر بیلاری را وژغول. زه نه وایم چې د نورو مسلکونو خلک به بیلاری وي، خو ولې په حساس والی کې تر شاعرانو شاید حساس انسانانو نه اوسېږي چې د ټولنې د ټول برخو لپاره یې پام اوسېږي او په هغه اړه باندې شعر ولیکي. دومره خبره دا ده چې موږ کله کله په ساده اصطلاح باندې د شعر یا د شاعر تعریف داسې کوو چې دا د ټولنې سترګې دي، او سترګې په دې معنی چې کله یو انسان سترګې ولري هغه لاره پیدا کولی شي، هغه ګړنګ ته نه غورځېږي، هغه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. نو په ټولنې لپاره شاعران ولرو، شاعران تر بر هر چا حساسي ستونزې، مشکلات، اړتیاوې، ضرورتونه دا هر څه په ډېر ښه شکل باندې راخلي، ټولنې ته وراوروي او ټولنه ور باندې عمل کوي. مثال کله که زه یوه خبره په نثر باندې یا همدغسې یو شاته ګوم شي، ورته دا کار مه کوه، په دې کې د دې په ځای چې یو شاته تاوان ورسي خپل ځان ته تاوان رسي، شاید دا خبره دومره تاثیر ونه کړي. خو مګر که رحمان بابا وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه لاړ شي. نو که دا الفاظ موږ لولو، دا الفاظ دومره نرم دي، دومره لطافت پکې دی، دومره خیال آفرینی پکې ده چې که زه یې واورم، که ته یې واورې، ښایي له هغه عمل او لاسته سر شو چې ما ورته یې کول غواړو. ځکه هغه ماته وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه. یا الفاظ څه بوي شي داسې بدبختي چې خدای په هیڅ کور کې پیدا مه کړي. یو کور کې چې غم وي او بل خاندي د لیلا سره، که دا خبره موږ خپل یو ګاونډي ته کوو شي، دا ته څه کوي په روزمره ژوند کې؟ د همسایا حق هغه دی چې په ټوله معنا ورته باید موږ متوجه شو، هم په دیني لحاظ هم په دنیاوي لحاظ باندې. هغه کور کې چې غم دی، ما ورته باید له هغه سره په غم کې شریک شو، که خوشحالي کې په خوشحالۍ کې ورسره شریک شو. دا د انسان او دا د مسلمان تعریف دی. مګر دا خبره به شاید دومره اغېزناکه نه اوسي. او که د شاعر د لفظونو امتزاج ته وګورو، هغه څه وایي چې داسې بدبختي د خدای په هیڅ کور کې پیدا مه کړي، یو کور کې چې غم یو بل خان دی لیلا سره. د ټولنې لپاره د شاعر وجود، د شاعر شتون دا دغه څه دی لکه هغه تعریف چې ټولنې لپاره سترګې شاعران دي.
مننه. یو څو نورې پوښتنې هم راسره شته، تاسو ته بیرته راوګرځم. له تاسې مې هیله دا ده چې هغه ترنم لپاره ځان آماده کړئ په کراره په کراره، ځکه چې نه خپرونې هغه وروستۍ او دقیقې ته رسېږو، لا وخت لرو. خو ښه ده چې مخکې له مخکې تاسو ته وایم. فتنه جانې، له تاسې شعر اورم. سمه
ده، مننه. زه به دلته یو شعر درته وایم. ما به هم خپل ځان خپل یو ځای تر سوالای وو، ما به هم خپل ځان خپل یو ځای تر سوالای وو، کاش کی خو می ژوند د لاس او پښو اختیار را کړای وای. ولی به د تور او تور شپو لشان پټوم، ولی به د تور او تور شپو لشان پټوم، کاش کی خو یې ما ته هم ورځ چانس یو را کړای وای. ولی به زه دومره د خپل ځان پښتون خپه وم، ولی به زه دومره د خپل ځان پښتون خپه وم، کاشکې خو یې ما ته هم لږ ډاډ له پلار را کړی وای. یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یاغینه وای، یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یاغینه وای، یا راته ځایګی په دې کوڅو کې شار را کړی وای. ما به مې هم غاړې ته میل ترینې جوړ کړی وای، کاش کې خو یو څه قدر به قدر یار را کړی وای. زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګار وم، چا روزګار را کړی وای.
زه به د پردو په ښار کې
ولې سوالګار وم، زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګار وم، کاش که خود سوال ته دې کوم چا روزګار را کړای وای. ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولای وو، کاش که خو ژوند د لاس او پښو اختیار را کړای وای. ولی به د تور او تور شپو لشانه پټوم، کاش که خو یې ما ته هم ورځ چانس یو را کړای وای.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښایسته شعر. دا په افغانستان کې واقعا د ښځو هغه وسنۍ وضعیت چې دوی له تعلیمه راګرځول شوي دي، له کاره پاتې دي، او دغه چانس چې تاسې یاد کړه واقعا اړتیا ده چې په افغانستان کې ښځو ته چانس ورکړل شي. کور دې ودان، مننه. ډېر خوندور کلام و. زه دومره ډېره په شعر و شاعرۍ نه یمه خبره، خو فکر کوم چې غزل و. ډېره بدنه فتنه جانې. پردې صاحب، تاسې ته راځم. له تاسې اورم، تاسې ژمنه کړې وه چې خپرونه کې به ترنم کوي. راته
ډېره مننه. سلامت شئ. تاره جانې ډېر ښکلی شعر لیکلی، خوښ مې شو. څو بیتونه مې خوښ شو. مبل بیا به پوی وایم خو فکر مې وکړ چې خبرونه وخت بزایې شي پر حال زما دا دیو منی اول دو بیتونه وایم خپل خويند ته د ملاتړ په خاطر می کوشش کوم چې غزا لیکم په فعال حالت دو بیت لیکلی بیا به درته د استاد غفور لیوال صاحب د یو غزل یو دو درې بیت یو مشهور منګم نوې نوې مهاجرت پیل کړي نو دا شعر د مهاجرت په اړه بیا به درته دا یو څو کړي تر نوم کوم چې سترګو کې خبری دی قسم دے جونی دا وطن ممروری دی قسم دے مئی نسی مئی غرزوی پا پنجرو کی پریگ دے چی والوزی کنتری دی قسم دے خدا دیو کچی دا شیر رانا پورشنی پرائی ولی کم
دیر خیستا
خوشاله اوسې زبا د لیوال صاحب د شعر یو درې کړي تاسو ته ترنم کوم
ډیره پني
ندا سینا دا چې زمون بن یادېږي وطن ندا سینا دا زمون بن یادېږي وطن دلته سینه کې دی د زړه غوندې درځېږي وطن دلته سینه کې دی د زړه غوندې درځېږي وطن پخو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے پخو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے پخو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے دورلو خو د پردو تر شاخکاریږي وطن دورلو خو د پردو تر شاخکاریږي وطن دل تا سینہ کی دے دزل غندی درزی گی وطن دیر مننا خدای وکړي چې همدغه دوه بیت ما سره وبنئ
دیر مننا کور مو ودان ژوندۍ اوسئ وخت ډېر ښایسته زمزمه وه ډېر ښه ترنم مو وکړه فاطمه جان له تاسې یو نړۍ مننه ډېر ښایسته غزل مو راته وویلي هغه چې د افغانستان واقعي انځور یې وړاندې کوه او بیا ورپسې پردې صاحب داسې یو شعر یې ویلي چې هغه کوم کسان چې په پردېسۍ کې دي که اورېدلې وي ټولې ژړولې دي مننه له تاسو دواړه
فریدجانه زه به یو شپاړه بخنه وغواړم چون زه په سفر یم ما ستاسو هغه کومه ژمنه چې درسره کړې وه هغه مې نه شوه ګزارولی نو کنې دا شعر ما چې لږ منظم ځای کې وم نو شاید بیا مې لږ ښه ویلی وی فلحال دا د استاد لیوال صاحب سره د شعر سره مې د سرسري چلند وکړ نو خدای دې وکړي چې ما دا حق ادا کړی اوسي
مقصد لیوال صاحب حیوان اوري مننه کور دې
وانه او لیوال صاحب سره نږدې هم دې نو بیا کېدې ګلې تم راشي
نه ډېر ښایسته و ډېر ښکلی و ډېره مننه پر دې صاحب چې له ټولو مصروفیتونو سره مو وخت کې خود راغلی خبرونه کې مور سره ګډون وکړو فاطمه جان له تام نړۍ مننه کور دې ودان ژوندې اوسي چې راغلی په پروګرام کې در سره ګډون وکړو وخت موږ ته راکړو چې داسې ښایسته شعر مو په پای کې له تاسې واورېده ډېر ښایسته شعر او واقعا د افغانستان د ښځو وضعیت په کې انځورېده د شاعرې او لیکوالې فتنې ژوند او همدارنګه د شاعر لیکوال او ترنم ویونکی یار محمد پردیس نه نړۍ مننه چې راغلل موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړ. اوریدونکو دا چې موږ نن په شعر او شاعرۍ خبرې کولې او زموږ مېلمانه قدرمن شاعران وو، نو اتمن ساسي دغه د شعر او شاعرۍ او سندرو اورېدو شوق راغلی. زه پوهیږم په دې باندې، نو همدې لپاره یار صاحب وایي چې په دې پای کې به اورېدونکو ته یو ښایسته سندره ډالۍ کړو. همدې سندرې سره به پروګرام هم پای ته ورسوو. تر بلې خپرونې ښې چارې، ښه وخت.
Let's go.